برتری په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتی او خدادادی او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی او امر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا د دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دوی ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو. اوس هم راځو یو بیلنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا په کوم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بحث وکړو.
فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده. همیشه وخت تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره چې موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی. نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي. تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په اینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجود ده یو ډیر غټه سونه د سوالګرو سره چال چلاند دی. نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي فقیر به وي مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلاند نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي څو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې ونګ نیم نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاص سره داسې چل چلن وشي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی، لکه څوک چې سترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډي، او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او هم دغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څنګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول له یوازې د دې چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشه یي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکي دا یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځ وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د کابل د زوړ ښار په زړه د ړنګ شوی او پخوانی بالا حصار په لمن کې یو ډیر لرغونی کوڅه پرته ده. کلونه وړاندې به د دغې کوڅې فضا د مینې، سو، ساز او ګداس پر انګینیو کې ډوبه وه. که به کوڅې ته ور دننه شوې نو له هرې بالاخانې او کوره به د موسیقۍ له خواږه غږ سره د ماتو زړونو غږ پورته کېده، او دغه غږ دومره خوږ و چې له لویې لارې نه به یې ستړي مسافر هم د ځان خوا ته رابلل، او څو شېبې به یې د سندرو په وریښمینو ټالونو زنګول. خونن بیا هماغه تنگ او لرغونی کوڅه د سندرو له خوږو ټالونو ډیر لري پاتې شوی. د موسیقي غږ خوڅه چې کوم سندرغاړی په زور ترنوم هم نشي کولای. د خرابات دغه کوڅه نن د موټرو په شور او زوږ کې داسې ورکه شوی چې نه ماشومانو د لوبو غږ هم نه راپورته کیږي. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د کابل د زوړ ښار د خرابات کوڅې ته ځانګړي کړي. د خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګمار شیدی وړاندې کوو. ملتیا مو وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، په 19مه پیړۍ کې کله چې د افغانستان واکمن امیر شېر علي خان وو، په افغانستان کې هنرمندان په نشټ برابر وو. د شاه دربار د سوز او ساز لرنګینه یو بی برخي وو. د همدې لپاره چې دربارې د سوز او ساز پرنګینوي کې ډوب او درباریان خپل ستړیا وباسي، له هندوستان نه یو شمیر هندي هنرمندان کابل ښار ته راوبلل او همدلته د بالا حصار سره نږدې ورته ځایونه ورکړل. دغه سیمه د خواجه خوردک په نوم یادیده، خو کله چې هنرمندان دلته میشت شول نو د خرابات نوم یې پرې کېښود. تاسو سره به حتمی د پښتنه وی چې ولې د خواجه خوردک کوڅه د خرابات په نوم یاده شوه او ولې ورته خرابات وایي، د پښتنه د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څیړونکی محمد متین مونس ځوابوي.
عرفان له لحاظ هغه څوک چې د خدای طریقت او سلوک په لاره کې روان وي، داسې چې د خپل نفس د ورانولو لپاره، د شهوت د سرکشي د جلوګیري لپاره دا لاره انتخاب کوي او په همدې لاره روانېږي. کوشش کوي چې په دې لاره کې داسې روان شي چې نور خلک پرې پوه نه شي چې دا صوفي ده او دا شیخ دی. په دې لاس کوشش کوي چې یو اندازه بې بندوبار د ظاهر له لحاظه، اما د باطن له لحاظه متقی او پرهیزګار وي. د کابل د خرابات کوسی فقط دوه درې عامل پنخ کلیدی محققان و پژوهشگران، یو وجه داده چې وای دلته یو صوفی و د خواجه خوردک پنو په همدې کوسه کې خانقاه درلوده و صوفیان د هر طریقی چې و په همدې خانقاه کې راتله او خپل ذکر او د خدای عبادت کوله. پس له هغه د امیر شیرعلی خان په زمانو کې یو شمیر هنرمندان د هندوستان نخورا در افغانستان که امنیت لحاظ به هنرمندان مسئول به هندوگذر کوسی ترسنگ هم دا موقعیت لری، در فرهنگی او مذهبی لحاظ هم دویت آسانتیاوی برابر آوله، هم دا زای در خپل مسکن پا حیث دو انتخاب بکرله. یوش میل پا دی عقیده دای چه ملاسد یار محمد کابولی لومړی ځل چشتی طریقه د هندستان ته دې ځای ته راولله او په همدې کوڅه کې په یو سراچه کې خپل خانقاه پرانستلې.
دی وایي چې د خرابات د کلمې د ښه څېړلو لپاره یې یوه مقاله هم لیکلې. اورېدونکو، په افغاني ټولنه کې خرابات یوازې هغو چارو ته نه وایي کومې چې وړاندې څېړونکي محمد متین مونس روښانه کړي، بلکې دی د یو شمېر نورو معنو یادونه هم کوي.
خرابات په لغت کې خراب سوی یا هغه څوک چې یو اندازه بی بندوب واروي، خپل پیسې بی ځایه ولګي، بی ځای مصرف کوي، لکه شرط بندی، لکه قمار، په نور بی ځایو مصرف کوي. معمولا اکثر هغه ځوانان چې په کوڅه او بازار کې ګرځي ویلګرد وي، هغوی ته بیا خراباتي وایي. اما ځینې دا په لغت هم کې روز پیخانه او ویران سوی یو ځای ته معنا ورکوي، د خرابه په معنا په ځای د سوی یو مسکن پزای او کوسه پزای هم معنا ورکوي.
اکادمیسیان سلیمان لایق وایي چې خرابات کوڅه د کابل له غو لرغونو او مهمو کوڅو څخه ده چې په خپل غیږ کې د موسیقي ډیر لوی هنرمندان روزی لیدي.
خرابات یو کوڅه ده چې د موزیک او د اواز له هنرمندانو ټاټوبې و. د کابل پادشاهان او اکثره موسیقي د هند تعقیب ول دربارو او علاوه پر فولکلوري موزیک او اوازونو چې په جامعه کې موجود، خرابات دیو فنی او دیو حرفوی دیو مسلکی موسیقی مرکز بود. اگه استادان چه بودی جایی که دو جوان کهو اکثر دی هند په مختلف موسیقی مکتبونو که نو اگه یه ولیده کلاس درلو ده چوک دی دغه پنجاب دی موسیقی پیروان و چوک دی کتا دی مدرس و دی دغه دا آخرنی خلق چه بودی خرابات که دیر مشهور دی استادان لکه مادرسان چه تاس باید من نو مولیده لی سراهنگ بایور تبیده دیر لوی سره و اگه دی پنجاب دی مکتبونو پیروان نو دی دا موسیقی ویلا و اگه سلاتین دی 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 پارا چه هنر پا دربار که و ساتل چه حمایسی دی سمیت خاص توجه کوله. پا زینی جایونو یا هیوادونو که خرابات بده معنا لدی، یعنی خرابات ده شبگزران خلقو جای بودی، دا خرابات دید پاک خرابات دید. دلتا فقط موسیقی و تمرین و شاگردان تربیه کهده دیر لوی خلق لکه استاد قاسم چاتا زده امپریالیستی مبارزاتو که سهم واخیسته او ده دیو مشهور نغمه ده چه پا مغا استقلال پی جنگ که ویلی و گرندانی غیرت افغانی هم چون به میدان آمدی میدانیم، یعنی دوی آگاه خلق بود، دوی وطن پرست خلق بود، دوی دیر بایزت خلق بود.
در کاغلی لایق به خبره چه بخواه در دوی کور در خرابات در کوچه سر نگده در قاضی پا کوچه کیو در چه نموری پا ماشم توب که حال تسلی دلی در سترگولی دلی حالی او رو
زب لپلار سر یو قبایلی تفل من دل تراغلم حتی فارسی می نوزده کدیمو کور خوشبختانه حال تا کوچه در کوچه قاضی ورطوی پزاره کابل که دا خرابات سر نزده درخت شنگ و خرابات و در کوچه سیدی از زور کابل نو په هغه ځای کې چې خرابات وو همیشه به چې تېرېدی تاسو به د ساز و تبلی و د هرمونی دا وزونه به م اورېده تمرینات به کېدل بیا دا افغانستان د دربار نه رئیس ته رولنګ سرکل یا حاکمه حلقې که نه معتبرین و بیداران و لوی تاجران و هغه خلک چې د آرت و موسیقي سره علاقه مند و دغه وخت محدود روشنفکران دوی به خپلو ودونو ته و خوښیو ته د خرابات نه یو استاد دعوت کوه هغه بیا خپله ډله درلوده که نه چې کوم ربابي و سره بوزي کوم تبلچي و سره بوزي هنرمندان یو ډله به ورسره وه او دا موسیقي به هلته اجرا کېده چې ودونه به وسو دوی به ودو ته چا دعوت کړه ماښام ماخصن به دوی په موزیک شروع کوه تر څو به چې سپېدې چوبلی او ملا بازارونه کول دا د موسیقي محفل به روان
اوریدونکو د کابل بالا حصار په لمن کې پرتې دغې تنګې کوڅې ته مو سر ورښکاره کړ دغه تنګه کوڅه د موټرو شور په سر اخیستې اوس د موسیقۍ د خواږه غږ پر ځای د موټرو هارنونه اورېدل کېږي په کوڅه کې مو مشهور سندرغاړی سلطان هماهنګ وکوت نوموړی د خرابات کوڅې یو له هغه اصلي اوسیدونکو څخه دی چې ټوله کورنۍ هنرمندان دي نوموړی خپله کوچنیواله په همدغه کوڅه کې تیره کړې ده
په خوا داسې و چې هر کور کې موسیقي استادان و یو کورس موسیقي و هر کور کې دلته اوس چې دا دوکانونه وینې په خوا ټوله موسیقي دوکانونه و اوس خلک دلته ګلوړ شوې ده د مزار شریف هم راغلی دی د پنجشیر هم راغلی دی د چارکار هم د جلال آباد هم خلک اوس ټوله هنرمندان نه دي هنرمندان ډېر لږ پاتې ده هغه کوڅه هغه خوند نشته
تاسو سره به دغه پوښتنه حتمی وي چې د دغه کوڅې اصلي اوسیدونکي څوک و دا هغه پوښتنه ده چې د خرابات کوڅې وکیل هنرمند سلطان هماهنګ به د خپل نسب د لړۍ په بیان سره ځواب کړي
سلطان احمد ولد حاجی غلام احمد ولد طلا محمد ولد لال محمد ولد کاکه ولد سلطان محمد نیکه چې زما سلطان محمد و زما په نوم باندې هغه د پاکستان دلته راغله د یو ګروپ موسیقي نه چې د استاد سرنګ پلار وو د استاد رحیم بخش نیکه وو بیا هغه کسان دلته بیا حکومت وخت د دې کورونه ورکړ بیا ژبه ده په هر محیط کې باندې چې اوسیږي سړی هغه ژبه زده کوي
د اکاډمیسیان سلیمان لایق سره د مرکې پر مهال د هغه له خولې یوه جمله ووته انقلابونه سیلابونه دي دا چې په تیر شوي سیلاب کې خرابات کوڅې کوم پور پرې کړی له ښاغلي لایق څخه به یې واورو
او انقلابونه لکه سیلابونه داسې دي چې راشي په دې پسې نه ګرځي چې دا جومات ده دا خرابات ده دا هر شی وي او دغه انقلاب چې دلته راغی خرابات په دې پروسه کې متاسفانه خراب شو په ټوله معنا د خرابۍ خراب شو ابادي لا نه ده شروع شوې
اکاډمیسیان لایق زیاتوي چې په هیواد کې جګړو د کابل د خرابات کوڅې پر موسیقۍ ډېره بد اغیزه کړې ده د خرابات د کوڅې د هنر د بڼ ګلان څه ډول مړاوي شول او د تازه کېدا لپاره یې څه پکار ده
خو چې دی دولتونو خرابات یو سیمه چا دوی لري دغه یې جلا کړی وای دوی سره یې کومک کړی وای چې واقعا د آرت موسیقي دپاره دا فامیلونه دوباره ځای په ځای شي هغه وایم څوک میرزایان شو څوک چې ولیدي چې په دې موسیقي کې شی نه دي پاتې څوک مهاجر شو مثلا هغه آرشم تبلچي لاړ اروپا ته کومه پیښه وروسه ډېر لوی استاد وي د هند د ډېرو قوي تبلچیانو سره د انصاري کوی سوی بل ورور یې واصف مې د ما په لندن کې ولیدی ما پوښتنه ځینې وکړه هغه بیچاره هم ډېر تعصف کوو چې د موږ د هنر دپاره اصلا په افغانستان کې زمینه نه ده پاته زه داسې یو اغم لرم دې ته یو کوچنی بیت چې ما په هغه کې ویلي چې د هندوکش د باران هره قطره مخ په اټک او اباسین درځي دلته د تللو بله لاره نشته هر څه چې خوځي لکه سین درځي حتی د غراد د افغانستان د هندوکش درونه انتقال سوی ده هلته بیا پوخ سوی ده او قوي سوی ده او شاخ و پنجې پیدا کړي دي دا وایي د هیاسي دغه خلک چې اوس پراګنده شوي دا څراغ چې لا نه ده مړ سوی باید دوی بیرته دا فعال کړي او له بدو بادونو نه یې وساتي
خوږو اوریدونکو د خرابات کوڅه اوس هغه پخوانی رنګ نه لري دا ځکه چې اوس په دغه کوڅه کې د پخوا په څیر موسیقي په مستۍ نه راځي دلته اوس یوازې هنرمندان اوسي او د سندرو ویلو لپاره یې د کابل ښار په نورو سیمو کې ځانګړي دفترونه پرانیستي د هنر د ودې په هیله نننۍ خپرونه تمامو زموږ